ازادي راډیو نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په یو نړیوال کانفرنس کې چې په کابل کې جوړ دی، د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحثونه روان دي، او افغان حکومت پریکړه کړې چې د هر ولایت د والی لپاره به یوه مرستیاله میرمن ټاکي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله، زه احمد تکل د دایر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. لغمان کې امنیتي چارواکي وایي یو کمین کې شپاړس طالبان وژلي او نږدې لس نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې کمې شوې، خو خلک باید عادي ژوند ته بیرته ګرځېدو لپاره صبر ولري. او د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته په غزې ترنګ چې ورڅخه د اسرائیل پر لوري درې توغندي وشتل شوي وو، څو ځایه بمباري کړي. د خبرونو تفصیل. په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي سرکونډو بابا سیمه کې شپاړس طالبان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د لغمان د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر غلام حیدر رحمانزی لخلي لیکلي، امنیتي ځواکونو طالبانو ته د کابل جلال آباد لوی لارې ته نږدې کمین نیولی وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي له طالبانو سره جګړه کې دوه امنیتي ځواکونه هم سرسري ټپیان شوي. دوی ادعا کړې چې د طالبانو د دغه ډلې مشري قاري روح الله کوله، هغه کس چې وروستیو کې د افغان حکومت له بنده آزاد شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان کابینه پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یوه خبري غونډه کې دغه پریکړه داسې اعلان کړه. طبق پیشنهاد
وزارت امور زنان، حکومت تصمیم گرفته است.
دای وای د خدو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه کړې چې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې یوه یوه ښځه د والی د مرستیال په توګه وټاکي. کابینې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د دغو پوستونو د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته کړي. د ادارې اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دوه کاله وړاندې ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده، خو دوی ژمنه کړې وه چې تر څو کلونو به دغه کچه 30% ته لوړوي. ناامنۍ او په افغان ټولنه کې دودیزې ستونزې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د کمۍ سبب شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې کمې شوې، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید خلک څو میاشتې زغم وکړي. د دغه وزارت ویان سمسور اکمل دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د تیرو 24 ساعتونو شمیرې یې له خبریالانو سره شریکولې.
په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ سوه اتشپېته معاینات شوي دي، چې شپږ سوه اتشپېته معایناتو کې 209 مونږ مثبت واقعا لرو. متاسفانه 34 افغانان د کووید 19 له سبب په 13 ساعتونو کې مړه شوي دي، او 209 کسان دا چې دي دا بیرته رغېدلي دي.
وزارت په لومړي ځل په جنسیتي او سنی توګه په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیرې هم خبرې کړې. دغه وزارت ویلي افغانستان کې په کورونا وایرس د ټولو څه باندې 3000 اخته شوو کسانو له ډلې 2% کې نارینه او 28% یې ښځې دي. د مړینې له اړخه هم نارینه و ته دا وایرس ګران پرېوتی. افغانستان کې نږدې 900 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي، چې 80% یې نارینه او 22% یې ښځې دي. د عمر په حساب تر ټولو زیاته مړینه هغه کسان لري چې عمرونه یې له 60 کلو لوړ دي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. په امریکا کې د کورونا وایرس د بیا زیاتېدو لاملونه په ډیرو ایالتونو کې د کاروبارونو، رستورانتونو او بارونو بیا فعالېدل ښودل شوي. په دغه هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي او د مړینې شمیر هم له 130,000 ختلی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې ترنګه کې چې ورڅخه د اسرائیل پولې ته 3 توغندي ویشتل شوي وو، پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکوپټرو او جیټ جنګي الوتکو د سخت دریځ حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي. له غزه د اسرائیل پر لور د توغول شو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. خود راپور نه لمخه دوه توغندی د اسرائیل پر خاوره لګیدلې دي. او روسای خبر هم دا چې د سیلانیانو د کموالی لکبل د تایلند وی جزیرې په سواحلو کې د کشپانو هګۍ اچول زیات شوی. د چاپیریال ساتنې متخصصین وایي کشپان تر ډیره په تیاره او آرامه فضا کې هګۍ اچوي، او دوی وایي د کورونا لکبل ګرزبندیز دوی ته د هګۍ اچولو او بچی زیږولو ښه فضا برابره کړې. د برتانیې سکای نیوز ویلي د تایلند په تونګنان سواحلو کې د کشپانو هګۍ اچونه د تیر کال دې مودې پرتله درې برابره زیاته شوې. دا خبر داسې مهال خبریږي چې د کچپ د نسل دوام د خطر سره مخ ښودل کېده، او ویل کېږي چې طبیعت کې یوازې 8000 کچپانې چې د هګۍ اچولو وړتیا لري پاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9 چټی شل. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټی شل. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټی سلرویش. کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10 چټی سلرویش. او جلال آباد آسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 10 چټی 9.
له آزادۍ رادیو خبرونه مو واوریدل. قدر مون اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د امریکا ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحث ته ځانګړې غونډه نن د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شوه. د دې کانفرنس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي او طالبانو د هغو د خوشي کېدو غوښتنه کړې نه خوشي کېږي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري، او د هغه جرایم دي چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې د لوړو زده کړو وزارت هغه طرحه کابینه ته سپارلې ده چې له مخې د لوړو زده کړو په خصوصي او دولتي مؤسسو کې حضوري زده کړې راتلونکې اونۍ پیلېږي. او افغان حکومت پریکړه کړې چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه میرمن د مرستیالې په توګه غوره کوي.
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویه باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې.
راسره اوسئ، نور راپورونه هم لرو. سمو غاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه شوه، د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو په اړه د بحث لپاره نړیوال کنفرانس نن پیل شو. په دې کنفرانس کې افغان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له کابل نه راسره ده. ظهیرمل صاحب، د کنفرانس په اړه که جزئیات ورکړې اوریدونکو ته.
اگر سپتاسه ورته کوم سلام د بیبی کانفرنس چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تر نوم لاندې جوړ شوی او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خغلی محمد نایب لخوانه پرانستل شو، ورپسې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړه. خو دا چې کانفرانس ویډیوي تر سره شو او هیڅ رسنۍ د ګډون بلنه ورکړل شوې، ارګ او همدا ډول د حکومت نور رسنۍ د اطلاع ترمګړې پورې د ولسمشر د وینا بشپړ متن نه دی رسنۍ کړی. فقط د کانفرانس یو تصویر، یو بې خبري تصویر، البته چې رګ نه لري رسنیو ته، هغه هم تازه واستو. خو هغه سرچینې چې په ارګ کې دي، ازادي راډیو ته ویل چې جمهور رئیس د سولې په اړه او په افغانستان کې د سولې د قیمت په اړه باندې او د افغانانو د غوښتنو په اړه چې د سولې نه یې لري مفصله وینا وکړه. او د هغه سربیره پکې د سولې البته د افغانستان د ټولې د پلاوي مرشد خغلی معصوم ستانکزي هم دې غونډې ته وینا وکړه او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښود. تر خوا یې دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سفیرانو ځانګړو استازو او د نولس نورو ډیپلوماټانو لخوا هم ویناوې شوې دي او د افغانستان د سولې په هکله باندې هر اړخیز ډاډ ورکړی. خو هغه څه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایاند صدیق صدیقي یوه بجه د حکومت رسنیو مرکز کې خبریالانو ته وویل دا چې حکومت بې شکه چې د افغانستان د سولې لپاره اجماع شته، خو د سولې د قیمت په اړه د کلي اجماع قیمت یا بیه معلومه نه ده. حکومت غواړي چې دغه بیه معلومه کړي چې د افغانستان ته سوله راځي څه ډول سوله، او افغانان باید په دې اړه باندې معلومات ولري چې د دغې ډول د سولې بیه د افغانستان دپاره څه ده. یعنی دا هغه خبره ده چې بریښېدل چې تر ډېره پورې د افغانستان د حکومت هڅه د دغه ډول غونډو څخه دا ده چې وتوانی وپوهېږي چې افغانستان د سولې په اړه باندې د سیمه ییز اجماع او همدارنګه د سیمې نظر او همدارنګه په ټوله کې د نړیوال نظر څه دی. تکل صاحب په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د اسلامي سازمان همکاریو استازو هم ګډون کړی و. تمه چې افغانستان سدا د ورته ویبلې ناستې چې هغه د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ د هم کوربه اوسي او د پنځم شنبه پورې د یو بل نړیوال کانفرنس کوربه ته هم پر غاړه ولري. بلی تکل
ډیر زیاته مننه امید ظاهر مل. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبريالو چې له کابله د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال کانفرنس جزئیات راکول، افغان حکومت هیله مند دی چې د دې کانفرنس په جوړولو سره به د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع پیاوړی کړي. په داسې حال کې چې د سولې په مسله کې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ ژور اختلاف پر ځای پاتې دی، راتلونکي به څه وي؟ له دې کانفرنس وروسته آیا د جګړې ښکیل اړخونه به د سیمې او نړۍ د هیوادونو سپارښتنو ته غوږ ونیسي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له شنونکي یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او د هغه نظر مې پوښتلې. ښاغلی احمدزی د مرکې په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې آیا دا غونډه به د سولې هڅو ته نوی تګلوری ورکړل شي؟
یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د دوو کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې طالبانو د قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځول سویول او پی ډیر خاص فکر نو شوی. زما په ګومان دغه اوسنۍ کانفرنسونه به په نحوی حق ته شو ته یو نو لاره حل پیدا
مشخص ډول کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخکې.
یقینا یو خداو چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روان وي افغانستان حکومت کاملا ګوخه پاتې سوی او مستقیما خبرې اترې د امریکای او د طالبانو ترمنځ وو. کچیرته هغه وخت کې افغان حکومت تاسو په کې وانډا درلودای ز فکر نو کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا جواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سی وي. د بیلګې په توګه د دزبنده یا اوربن موضوع چې ډیره جديده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي په هغه محل کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګ د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت یو جدي موضوع وه، اما هیڅ کله هم دغه موضوعات چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای سو او په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای، دا هغه څه دي چې یو ځلې هوکړه سوی او د هوکړې نه وروسته بیا بیرته په دغه باندې اوس یو نو د چیلنجونو جوړ شوی دغه روانو خبرو اترو لپاره.
مګر احمد صاحب په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا لدی اړخنیم ګړي نه سبوي؟
چون هوست د دې برنامه یا کوربه د دې برنامه افغان حکومت دی، باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودای، او دا چې کاغورت کړی وي دا نو بیا بیل موضوع ده. اما نور خلک چې دغل تشتون لري ځینې هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کړو. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنگونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري. چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم مساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بېلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرانس نننی کانفرانس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډېر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بېرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا فرسوب رسیږي، او اوس پاتې کېږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرانس کې دغه ټکو ته په نحوې تبارز ورکړي تر څو د دغو هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
بله مننه. یوه وروستۍ پوښتنه، احمدزی صاحب، چې د طالب بندیانو د خوشې کولو پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده، نو په داسې یو حالت کې فکر نه کوئ چې تر اوسه پورې ژوره بې اعتمادي د دواړو لورو ترمنځ پر ځای پاتې ده؟
زما مخکې اشاره هم همدغه موضوع ته وه چې کله وخت چې مونږ په یو څه باندې د کاغذ پر مخ یو څه لیکو او په اصطلاح قبلوي، بیا نو په کار دي چې هغه ترسره کړو. زما دغه ځای ته اشاره دواړو لورو ته ده، هم طالب لوري ته، هم افغان حکومت ته، چې دومره غټه پروسه د ډیر یو وړې موضوع قرباني نه کړي او دغه بې اعتمادي د نوره هم پرې نه دي چې لا غټه شي. ځکه که چېرته د جرم موضوع وي، وړوکی او غټ جرم په مجموع کې دلته د افغان افغانستان د ولس په وړاندې سوی دی، نو که چیرته شپږ نوي سلنه بندیان خوشي کېږي او یوازې څلور یا پنځه سلنه یې پاتې کېږي، په هغې مونږ ټینګار کړو، په دې معنی چې مونږ شخصا خپله غواړو دغه موضوع چیلنج کړو.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. لکه څنګه چې له ښاغلي احمدزی سره په مرکه کې مو هم واورېدل او یادونه وشوه، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده. افغان حکومت وایي هغه طالبان نه خوشي کوي چې لویې او مهمې جرمي دوسیې لري. د ملي امنیت شورا دفتر نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل شوي لیست کې نږدې 650 هغه کسان دي چې په لویو جرمونو تورن دي. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
افغان حکومت پریکړه کړې یو شمېر هغه طالب بندیان لبند نه آزادوي کوم چې جرمي دوسیه لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دغو لیستونو کې چې طالبان حکومت ته سپارلې دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل یې هم مشخص دي چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم دي چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل سوي نوملړ کې 592 تنه هغه کسان دي چې په غلاو، قاچاق، لواتات او نورو حقلابدي مسایلو تورن دي. خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو لیست ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې د سولې په پروسې او د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې خنډونه جوړ کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوې هوکړې له مخې باید د دوی ټول 15,000 بندیان آزاد سي، او په خبره یې که داسې ونسي بین الافغاني مذاکرات به نور هم وځنډیږي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي بیا په همدې ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې طالبان باید دا درک کړي چې له یو نظام سره مخ دي، داسې نظام چې په خبره یې قوانین او د عدلي او قضایي ارګانونو سیستمونه لري. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو نه هغه کسان چې د طالبانو له لوري په ورکړل سوي لیست کې دي او جرمي دوسیه لري. د ولسمشر غني ویان دا هم وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې لا هم افغانستان د خلکو، حکومت او د دوی د نړیوالو متحدینو توقع نه ده پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 13 فبروري میاشتې د 9 مینیټې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 4,015 بندیان او طالبان بیا وایي چې د حکومت نږدې 950 بندیان یې له بند آزاد کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په برخه کې ځینې فعال بنسټونه په دې باور دي چې دواړه لوري باید داسې و پریکړه وکړي چې خلک بیا له سولې لري نسی. له دې ډلې په افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما پاند دا به هغه کسان وي چې د جرایم او کچه به د دولت په حساب لوړوي او کېدای شي دغه په خاطر دوی په دغه تصمیم گیری کې لږ سست دي. خو په مجموع کې زه فکر کوم وخت چې د سولې خبرې اترې روان دي او غاړه سولې تقدوم نو بیا په کار دي چې تیر په هیر او نوی زی څخه پیل کړو او له تیرو مسایلو څخه په نحوي تیر شو. کاسي وی زه فکر نه کوم چې یو لوري ته هم دغه موضوع بیا کومه خاصه نتیجه ورکړي او بالاخره هغه بد تاثیر به بیا هم په خلکو وي چې موږ د سولې نه لا هم لري کیږو.
ښاغلی احمدزی وایي حکومت دې په دې پروسه کې د اجتماعي عدالت موضوع د خلکو پریکړې ته پریږدي چې څنګه یې حلوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت دې د بندیانو د خوشي کولو او تبادلې په برخه کې د جنګي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو مازدیګرنۍ خبری مجله اوري. سعودي عربستان د افغانستان لپاره سل ښوونځي جوړوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دې ښوونځیو د جوړېدو طرحه شاوخوا دوه کاله مخکې د افغان حکومت لخوا د سعودي عربستان چارواکو ته سپارل شوې وه. د دې وزارت د چارواکو په وینا حکومت خپله د دې ښوونځیو د جوړېدو لپاره له سعودي عربستان څخه د 50 میلیون ډالر پور غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې د سعودي سفیر د مشرانو جرګې له مشر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د دې ښوونځیو د رغونې د بودیجې د برابرولو خبره وکړه. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل کې د سعودي عربستان سفیر جسیم محمد خالدی د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار سره په لیدنه کې د 15 پراختیایي پروګرامونو او د سلو ښوونځیو د جوړېدو لپاره د بودیجې د منظورۍ خبره کړې ده. په دې لیدنه کې چې تېر ورځ شوې په کابل کې د سعودي هیواد سفیر لخوا د غشان په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت لپاره د افغانستان د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو د عملي کار پر پیل هم خبرې شوې دي او ورسره د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت کابل کې د یو مجهز روغتون د جوړېدو موضوع هم مطرح شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د جوړېدو طرحه په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت لخوا د عربستان هیواد چارواکو ته سپارل شوې وه. د دې وزارت د تعمیراتو رئیس سید مخلص بازون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه شوې ناستې او خبرو ته په اشاره سره داسې وویل:
که د سعودي عربستان لخوا د نور مرستې لپاره کومه اراده شوې وي او یا هم غواړي نور مرسته ولري، په دې بابت د پوهنې وزارت په جریان کې نه دی او تر اوسه موږ سره کومه موضوع نه ده شریکه شوې. او که چېرې همغه د 50 میلیون ډالر او د سل بابا ښوونځیو د جوړښت موضوع وي، امیدواري مو همدا ده چې دغه لیدله چې مشران جرګې محترم رئیس صاحب د سعودي عربستان له سفیر صاحب سره درلوده، دې ته زمینه هواره کړي تر څو په هغه تعدیلونو چې د افغانستان حکومت موافقه کړې ده د سعودي عربستان د حکومت لخوا منظور شي تر څو د دې عملي چارې پیل شي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره مو چا اړیکه ځواب نه کړه. خو په سعودي عربستان کې افغان سفیر احمد جاوید مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په روزنیزو برخو کې همکاري د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخولی شي.
سعودي هم په زیربنایي کې هغه اقتصادي ده، کې هغه تعلیمي ده، کې هغه خدماتي ده، یا هغه اقتصادي تجارتي ده، او څنګه کول چې خپل د دوه مملکو تجارتي روابط د دهلیز هوایي نه نیولې تر تبادلې تجارتي او تر نور موضوعات تر بانکي روابط تر کارګرانو له زمينه برابرول سودي ته د کار لپاره قربانې کار کوو.
شاوخوا دوه کاله وړاندې افغان حکومت د یوې طرحې پر بنسټ له عربستان سعودي هیواد نه د سلو ښوونځیو د جوړېدو لپاره د 50 میلیونه ډالر د پور غوښتنه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه پور لپاره یو منظمه طرحه د مالی وزارت لخوا جوړه او هغه هیواد ته وسپارل شوه. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه ښوونځي د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې جوړېږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي تعلیمي مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پیل طرحې د کورونا پر ضد د مبارزې کمیټې ته سپارلې ده. د دې طرحې د منل کېدو په صورت کې به د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو کې حضوري زده کړې پیل شي. له کابله دیوان نادر راپور راکوي.
افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره په دغه هیواد کې تعلیمي او تحصیلي بهیر لزند سره مخ او ټول دولتي او خصوصي خونځي په هنتونونو او د لوړو زده کړو موسسي وتړل شوې. د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو د زده کړو بهیر په آنلاین او یا هم غږیزو او تصویري رسنیو لارې پیل کړ. په دې خدمتونو کې د محدودیتونو له امله ډېر یو محصلینو زده کړو ته لاسرسی نه درلود. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هنتونونو کې د حضوري زده کړو طرحې کابینې او کرونا سره د مبارزې عالي کمیټې ته سپارلې ده. د دې وزارت د نشراتو مشر عزیز احمد اوریا وایي د دې طرحې د منلو په صورت کې به حضوري زده کړې د سرطان په 1 یعنی راتلونکي اونۍ پیل شي.
سرسیرو ولایتونو کې هاتون نیول تر لسو اونیو پورې وي او په ګرمسیرو کې به څلور اونۍ وي. دغه دندې په تقسیم اوقات په دې سمستر په پای کې
د خاغلی اوریا په خبره هغو محصلینو چې په آنلاین ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلود ځانګړي تدریسي ټولګي به ورته جوړ شي. د لوړو زده کړو د قوانینو پر بنسټ د پسرلنی سیمسټر لپاره 16 اونۍ په پام کې نیول شوې دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو د قرنطین طرحه په داسې حال کې لا هم د پلي کېدو په حال کې ده چې د خلکو لخوا د قرنطین اصول د کابل په ګډون لویو ښارونو کې په پام کې نه نیول کېږي او آن د ودونو ځینې هوټلونه هم فعال شوي دي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون غړي فریده بیگزاد ازادي راډیو ته وویل کله چې د دې مجلس ناستو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د پیل موضوع یاد شوه د جرګې غړو له دې موضوع سره مخالفت وښود.
ځکه چې کورنۍ نه غواړي موږ د تالار داخل کیو. خلکو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې ښوونځي پیل سي خو ډیری وکیلانو د ښوونځیو پیلېدو پر وړاندې انتقاد وکړ او ویې ویل موږ خپل ماشومان نه پرېږدو چې ښوونځي ته لاړ سي.
تر اوسه د ښوونځیو د پیل په اړه د پوهنې وزارت لخوا رسمي څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 209 کسان په کرونا وایروس اخته او 40 تنه مړه شوي دي. افغانستان کې د دې شمیرو له ثبتېدو سره په ټوله کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر 33,190 تنه، د بیرته روغ شوي شمیر 40,130 او د مړو شمیر 898 تنو ته رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته سلطان محمد سرور د نن ورځې د وروستي خبری مجله د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستي راپور د ښځو د حقونو فعالانو د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې د هر ولایت لپاره یوه ښځینه مرستیال والی ټاکل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې په ټولو 34 ولایتونو کې یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقی په دې اړه د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل د ښځو چارو وزارت له وړاندې سره سم حکومت پریکړه وکړه چې په ټولو 34 ولایتونو کې د هر والی د مرستیالې په توګه یوه ښځه وګماري. په دې اړه کابینې د محلي ارګانونو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د یادو سویو بستونو د ایجاد لپاره اقدام وکړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د حکومت دا تازه اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې پر دغو نویو بستونو د ګمارل کېدونکو ښځو بشپړ ملاتړ باید وسي. حسیله وردک ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویه باندې ډېره مهمه ده. افغانستان کې خصوصا ولایاتو کې چې ډېر قضایاوي کېږي د تاوتریخوالي مسایل کېږي ولایتونو ته ځي او هلته مېرمنې چې نه وي ډېره مشکله ده. خو زما وړاندیز به دا وي چې هر یو ولایت کې چې یوه مرستیاله مېرمن به وي خو د حکومت طرفه به حمایت باید وشي. داسې نشي چې یو سمبولیک بنه ولري او حمایت به د حکومت طرفه نه وي. که حمایت نه وي دوی هیڅ یو مېرمن نشي کولای چې بیا کار وکړي.
د افغانستان حکومت وایي دا تازه اقدامې په بېلابېلو اجرایوي او سیاسي څانګو کې د ښځو د فعالې ونډې او په مهمو پرېکړو کې د دوی د رول د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې کله ناکله پر ځینو مهمو څوکیو د ښځینهوو ګمارل کېدل له عکس العملونو سره مخامخ کېږي. تیره میلادي میاشت د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په چوکاټ کې د ادارې امیر په توګه د ځلاد ځاځی ګمارل کېدو هم په ټولنیزو شبکو کې بحثونه وپارول. خو په خپله ځلاد ځاځی ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې څوکۍ د هغې ګمارل کېدل په ځانګړې توګه له ښځو سره مرسته کوي چې په بېلابېلو قضیو کې په اسانۍ له ښځینه مامورانو مرسته ترلاسه کړي. د ښځو د حقونو فعاله اصیلا وردک وایي افغانستان اوس د شلو کلونو مخکې افغانستان نه دی، بلکې ذهنیتونه بدل سوي او اوس که د والید مرستیالانې په توګه ښځې ګمارل کېږي، دا کار نورو ښځو ته هم جرات ورکوي چې پر دولتي پوسټونو کار ته زړه ښه کړي.